په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو مثبتو رپورټونو لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ به وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سر ټکی، په پنجاب کې پولیسو د تحریک انصاف ګڼ هغه غړي نیولې دي چې د فروری د اتم انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد پرون مظاهره کولې. ملي جمهوري غورځنګ د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پر ضد د مظاهرو په دوام یو ځل بیا د لویو لارو تړلو ګواښ کړی. د نړیوالو لخوا د اوربند غوښتنو باوجود په غزه کې جګړه نه ده ودرېدلې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ په 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهره حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانه ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ په 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهره کولی چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولي دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرین د امن نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف لخوا د فروری په عامو انتخابات کې درغلي لګول شوي تورونه ردوي او وایي ټاکنې شفافې وي. ملي جمهوری غورځنګ یو ځل بیا د خپلو دریو وژل شوو غړو لپاره د انصاف او د فروری اتم انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې نن به بیا له ځایي انتظامی سره مذاکرات کوي.
مونگ لسٹ ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولیس سټیشنو کې درغلی شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږه د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کول لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کاوه. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 زخمیان وو. پوز او د شمالي وزیرستان انتظامي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او وایي ټاکنې شفافې شوې دي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکې مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 40 زخمیان شوي دي. په لکې مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 د مارچ په 10 رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې په وژل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او غله سړک ولوید. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالۍ کې ناست وو. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزان شیانو ورکولو لپاره د 12 روپو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 10 په یو بیان کې وویل چې پر دې پیسو به د ملک په بیلابیلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښوول کیږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستلی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تېره ورځ 8500 غریبو کورنیو سره د مرستو لپاره هر یوې ته د 10000 روپیو ورکولو اعلان کړی و. په افغانستان، سعودي عرب او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په پاکستان کې به نن سرکاري کمیټي د میاشت کتلو لپاره کښېني. په غزه کې د مارچ په 10 د روژې په ماښام هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې د فلسطین دغه معاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربن هیڅ درک نه لګیږي. دا جګړه د اکتوبر په 10 هغه وخت پیل شو چې د امریکای او اروپا لخوا ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې حماس پر اسرائیلو برید وکړ. په دې حمله کې خواوشا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 یارغمل کړل. د رپورټون تر مخه ډېرې دغه کسان ولسی وګړي وو. په ځواب کې اسرائیلو پر غزه برید وکړ. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس مرکزونه دي. په دې ځای کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په جګړه کې له 1000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. نن د پاکستان په سوپر لیگ شروع ور کرکټ سلیو کې پېښور زلمی د کراچی کینګز پر وړاندې لوبیږي. په کراچی کې کېدونکې دا لوبه به د پېښور په وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د یو بل خبر تر مخه سبا به د افغانستان ملي کرکټ لوبډله په شارجه کې د ایرلند پر وړاندې خپل وروستۍ 50 ور کرکټ لوبه وکړي. د دې دریو سلیو لومړی هغه افغانستان ګټلې وه، خو دویمه د باران له وجې نه و شوې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې د 8 فبروري په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړي. د لاهور پولیسو د ګوند یو شمیر مخکښانو پلویان گرفتار کړي. په پیښور کې اوسیدونکي وایي د احتجاجونو د سیاست په د خیبر پختونخوا صوبې ته تاوان ورسوي.
نقصان به بیا د صوبې کېږي. کفرس کا وفاق وګوري خیبر پختونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف د وجه نه، د دوی د رویې د وجه نه.
د ملي جمهوری غورځنګ ویاند بیا په شمالي وزیرستان کې شوي انتخابات له درغلیو ډک بولی او وایي چې پر ضد به خپل احتجاج جاری ساتي.
مونږه د وزیرستان اولس سرای چاته پټولو ته داسې نور کول لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
او د مردان یو سیدونکې پریشان دي چې د روژې لره تک سره سم د سبزی او به نور هم لوړې شوې دي.
ٹماٹر پابول جی کم دے 60 روپے 70 روپے کلو، انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز جی کم دے 500 120 روپے اس دریم سے تھوڑا سے دا.
ہیلے دال مشال ریڈیو سروس. ولنه موضوع ترازو تحریک انصاف وایي د پنجاب پولیسو د دې ګوند ګڼ هغه غړي نیولې دي چې پرونی د صوبې په لوی خارونو کې مظاهره کولې. دوی د احتجاجونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد کول وایي چې د ګوند له نمائندانو سره زیاتې شوې ده. د پنجاب پولیسو د ځینو کسانو نیول منلې او وایي چې احتجاج کوونکو له قانونا سرغړونه کړې او سړکونه بند کړي ول. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پولیسو لخوا تحریک انصاف د مخکښانو او پلویانو گرفتارې غندلې دي. په دې اړه په لاهور کې د مشالې ډوی خبريال طاهر جمیل نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
پاکستان تحریک انصاف د فروری په 8 د عام انتخاباتو کې د مبینه داندلی پر ضد یا درغلو پر ضد پورا هیواد کې احتجاج بلنه کړې و او د ملک هیواد نور برخو سره سره د پنجاب او د پنجاب مرکز لاهور کې هم دا احتجاج وشو. لاهور کې په جی پی او مال لوډ سیمه کې دا احتجاج وو او دا احتجاج چې غلط پی ټی آی غړي تر راورسېدل، کارکنان یې راورسېدل، خو په دوی پولیسو دوی باندې کریک ډاون وکړ او په دوی چاپا والا هو دوی یو شمېر کسان دوی اغازل نه ونیول. دا کوم مهم کم کسان دي نو هغوی کې د پاکستان تحریک انصاف هغه د پنجاب اسمبلی غړي یا ایم پی اے حافظ پرت عباس یې ونیوه او دې سره سره هلته چې نور کم کسان نه ټول شي وو هغه هم ونیول. دوی باندې ایف آئی آر هم ورکړی د لاهور انارکلی تاڼه کې دوی ایف آئی آر ورکړی. پس فرت عباس او زنانا او د خزو شمول 13 کسان چې دا دی اف ای آر کې نامزد شوی. دا غیر سره سره نور سیمونه چې کم کسان جی پی او چوک یا مال لوړ ته د احتجاج کې شمولیت لپاره یا شاملیدو لپاره راتلل نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ایم ان اے سردار لطیف کھوسا هغه راته هغه ملته ویني. دا غیر سره سلمان اکرم راجا چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم دی او دوی وکیل هم دی عمران خان کیسونو کې هغه هم نیول. نو پرون دا حالات تحریک انصاف کسان مختلف سیمونه نیولی دی ایف آئی آر هم درج شوی او نن به کچرای کی پیش کړي او د تحریک انصاف کوم وکیلان دی هغه ابو شد من خبرو شو او دا ویل من به ضمانت د بار ته ورزو او د دې کسانو به ضمانت اپلای کوي. پاکستان تحریک انصاف خو دا تور لګی چې دوی سره داندلی چوي او نه صرف پنجاب کو ملک خو باوجود دی چې پنجاب سمیت د ملک نور بار حکم دوی سره داندلی شوی دا او وس چې کوم منګه مخصوص نشستونو یا هغه څوکو خبر وکړو هغه موسه ډیر لانجه دا او اسمبلی کې د هغه ډیر شور او غوغا کیږي چې پنجاب اسمبلی خبر وکړو د قومي اسمبلی خبر وکړو ارزه کې دغه حالات دي. او پاکستان تحریک انصاف او سیوا حکمت عملی کاری چې حکومت منه یا الیکشن کمیشن منه موږ زیات نه زیات پریشر واچو دباو کرا ولو احتجاج بلارا خوب دی. احتجاج هم پنجاب چې موږ خبر کو پختونخوا کې خود دی حکومت دی الته دوی احتجاج کوي وزیر اعلی په مشرۍ کې پرون احتجاج وشو. خود پنجاب کې موږ خبر کو پنجاب کې دوی مخالف کم جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ظاهر د دوی حکومت دی او دوی احتجاج تبیخی نه پری دی. او پرون چې کم دوی احتجاج مکو نو هغه کې تاسو نن ایف آئی آر شوی کاغه تاسو متن خبرو کوم نو هغه ایف آئی آر کې دهشتګردۍ تورنم په لګی دلی او دا غتورم په لګیل چې کار سرکار کی مداخلت شوی دی او پولیس والم والی او د هوائي دزم شوی دا غ الزامونه په لګولې یعنی کې ډېر ډېر دوی منه اغل سختی د لاهور کې او ډېر ډېر دباو دی په او لاهور او پنجاب کو ساته بم خبرو دا غل د دوی احتجاج کوم حکمت عملی دا هغه مو صبر موږ ته کامیاب نخکاری
لاہور کے زمن خبریال طاہر جمیلو چھ پرون حلتا شو احتجاجی مظاہرو حال راکھ دا مظاہرے تحریک انصاف گن مخک خانو پلویانو د فبروری اتمی پہ انتخاباتو کے د دوی پہ وینا د شو درغلے اوپر زد کھڑے وے دا مظاہرے او تحریک انصاف دا پاکستان دا لکہ سنگ چھ لاہور کے پرون مظاہر راکھ دا پنور خارون کے ہم کھڑی دی پیخور کے بیا هم د یو پرونو یو مظاهره کړی دا احتجاجانو تور پورې کړی چې د فبروري پرتمه په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ اکثریت راغلی دی. د پېښور په مظاهره کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ادا وکړه چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې د دوی مخه نیول شوې نو ځکه باید یو کمیشن د دې ټاکنو پلټنې وکړي. د انتخاباتو کمیشن بیا دریز دری چې ټاکنې شفاف وي او له هیڅ یو ګوند سره زیاتې نه دي شوې. معلومات د غلام غوث په دې رپورت کې ورو
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبروري د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د پنځه سلوختم پارم مطابق چې زمون کوم خلکو ګټلې ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم منډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغه دی کمیشن جوړ شي او د ولس منډیټ دی واپس ولس ته ورکی. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حلبرداري تقریب کې هم د دې صوبې کې فیکزیکټ نه وو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت یا اکایی د ټولو صوبو د صدر مملکت نو په دې ځینو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د دوی کوم مزاحمتي تحریک دی نو که فرض کا وفاق وغواړي نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجه نه د دوی د رویې د وجه نه خو زما نه دی خیال چې وفاق به یو داسې ګام پورته کوي چې هغه د صوبایت طرف ته لاړ شي یا هغه د ملک یا دغه تقسیم طرف ته لاړ شي ځکه چې د مخکې نه هم ډېر زیات حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د نهم مې وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ کوم تاو تریخوالی را مخې ته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
سلور وانو صوبو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف سره صرف یو ځای د خپل جلسي جلوسونو لپاره پاتې دی او هغه د خیبر پښتونخوا. په خیبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کوي بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. د دې وجنا منګو ګورو نو علي امین ګنډاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پاټۍ د پارا نصر غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل لټلو کوشش هم کوي. خو بل اړخته هغه د سرویسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصیلو باندې دی نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امین ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خپور شوی بیان کې د مارچ د 10 نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکې شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خپور شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده، او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي، او د پاکستان پوز هم ویلي دي چې د انتخابي عمل سره د هغوی هیڅ تعلق نه و، او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو غږی اوریدونکو، ملي جمهوریت غورځنګ په شمالي وزیرستان کې ځل بیا د لوی لارو د تړلو غواښ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون د ریوی جرګې ورسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 10 په میرامشاه کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړي او 3 وژلي دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوړ د انتخاباتي نتیجو د ځنډیدو پر ضد احتجاج کاوه چې ډزې پرې وشوې. ان ډی ایم ادا کوي چې ځایي انتظامی ور سره پټاکونو کې د درغلې او د ډزو د پیښې د پرټنو واده کړې و خو پوره نه کړه. د پاکستان پوز او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په ډېره سندي ویلي، خو انتخاباتي کمیشن ویلي چې انتخابات په شفاف ډول شوي دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په 10 میرامشاه کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړي هغه دې پوره کړي، او د فروری 10 په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته د انصاف ورکړي. میرام شاه پریس کلب کې د انتظامی چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنز پرون د مارچ په 10 بیا ناسته وشوه. د ځلې انتظامی چارواکو یو ورځ وخت وغوښت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټې سره بیا خبرې کړي. ان ډی ایم غړو، پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری 10 نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران برا غواړي په کومو پولینګ سټېشنو چې درغلي شوي د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر سوې چې انصاف نوي موندلې مزاحمت کړي.
کومه پېښه کې چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وریدې، موږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو. موږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو پولینګ سټېشنو کې درغلې شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دوی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په موږ باندې راغواړي، موږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. موږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی، چې تر څو دا عملي شوی نه وي زموږ دا احتجاجونه او دا قانوني جدوجهد کملاره چې موږ سره دا په دې باندې به مزل تر غیر روان وي.
داوړ د فروری په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاونې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ور کړي. غورځنګ وای چې ډزې د چاونې ګټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د فروری په 10 ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړي. احتجاج کوونکي وایي چې میرام شاه چاونې تتلون کې سړک بیا تړي، او د غلطه محمد خیل ماین فیکټری ته غځېدلی انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي. کای غوختنې پوره نشوي. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په مهال د هغه د حلقې د رایو په څو مرکزونو وسله والو بریدونه کړي وو، د رایو پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوې. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفار ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د خیبر پختونخوا خلک شکایت کوي چې د روزي میاشتې له رسېدو سره سم په ګرانۍ کې نور هم اضافه شوې ده. له دوی څخه ځینو مشالو ته ویلي چې د روزې پراتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه لوړ شوي دي. دوی دا کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیا خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور پرون په بیان کې وویل چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر احمد جان دا رپورٹ را کوي.
تا هر کال پشان دا وار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روزي راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د شبي ولسوي اکثره هیوادونو کې روزي راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي، ولې دلته یو پدوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نزار علي وای
روزي کې یو شی استعمال ګډیریا نو شیشتا کې نو کم شي نو غره نو خيږي بس روزي راشي نو بیا روبه سينو بس خامغه رټونه بیا اوجتي. دا موږ مسلمانان یو کنه ځکه په یورپ ملګونه کې چې اگر اشینو 50% ڈسکاؤنٹ ہو لگی ادم دغه کې چر وجرا شینو لوټ مار میا شدا لوټ مار میا شدا نه چې ته مسلمانان نه دی لوټ کیا الله عبادتو کې دغه کې هغه سي مردانه چې ته مسلمانان پسټ کیو یا چې ټماټر هم چې کم دی پابولو چې کم دی 60 روپے 70 روپے کیلو نن 150 روپے کیلو دیا پیاز چې کم دی 120 روپے او 200 روپے کیلو دونیم زو تور زیدا
د چرسدی دکاندار زید خان وای چې وړو دکاندارانو ته چې په کم نرخ تو کې ملو شي هم غسرس دوی بیا خرج کوي نه چودی په خپل خوخه بیل لړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډو د هولسیلر نه یلا کاند وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن زیات شو. دا هولسیلر نه دا پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړی کلر وړی دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه چې اوس پکې چې کم دي 1500 روپیا کاټن زیات دي کی دا ولې زیات دي. نو حکومت وخت لدا په کار نشي هغه د هولسیلر د شمار یو څو کسان دي هغه د باقاعده د هول سیل نرخنامو لګي هغه په خپل دکانونو کې د پرچون نرخنامې او ځندکلي دا فارمیلټي پوره کولی چې د قانون نزان بچي او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي. دا کان چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان ته پوس پکار دي چې دا ټرک تار وړي دي او دا بولی شوی دا پسونه باندې شوی دا پسونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلک د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیراندوزي شروع کړي کوم لوجه چې کم او نرخونه سی واشي
دا روزونه لګ مخ کې مالډ جوان بچ 2227 2500 1300 به واره ګول اوس موږ 1300 خرڅونه 2800 دال تکي دا سب 500 ته کرے راځي او 2800 روپو دراره سي نو 1300 واره نه کینو لډ بیکګراوند خرڅي دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جون اوسه پور 2200 2300 بو اوس 2800 دي نو موږ ته بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي دا چې خټکی دین اوسه پور 150 روپے کیلو وا اوس به 200 خرڅو دیوان سٹور کیږي کینوان سٹور کیږي دا پدغه وجبه نه ګرنج.
بلخواته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روزي لپاره په سرکاري یوټیلټي سٹورونو کې شوخه و ارب روپو پیکج اعلان کړی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزان بیا په دغه یوټیلټي سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
د غړول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بیوزلا کورونو لپاره روزي میاش کې 1000 روپے کورونه اعلان کړی ده او ټوله صبح کې ځلي افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټي پارلماني غړو په خپل ورسته بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې چونکو وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده، او د ملک نوې منتخب حکومت به خای د حل په برخه کې له یو لړ چیلنجونو سره مخامخ پاتې شي. تفصیل د فرخندی اسد په دې رپورت کې.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل قسط جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پریږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسته کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې لمو سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي، او پر دغه باید مونکلک ودریږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځي چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. چې د دې ماره شوه چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا سیلونکو وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارت تم یو ریلیف ته پوهېږي. نام یې شو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکړه دي لکه دوی د خپل فاندامنتل لګت په دمو غټي مزلي یو یو دا بجټ خساره چې کوم دا کومولې او دمه دار چې زمونږ چې کوم دا بیرونی خساره دا کومولې دا دې ته بنیادی تور و چې راګه دا بنیادی کارونه دا دې مته فاندامنتل دا کارونه چې حکومتونه نه کړی کنه دا څومره پکې چې کوم دی دا اړیږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو لنړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سٹیټ بانک او پاکستان د جنوري په ولسمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر یو لسمه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
اوس هم کوم د آی ایم ایف د درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه کېرا تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي. یا ظاهره خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چې په آیل باندې تاسو لی لګوي، د ګیس بل سیوا شي، نو دې سره ظاهره ده چې دې سره به هغه ایډورس افیکټ په عام خلکو باندې ټولي ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د 9 میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له بشیر غواخ نه وره.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې د پولیسو لخوا د طریق انصاف د مظاهره چانو نیول وغندل. په خبر پاڼه کې زرد شوی چې پر حکومت غږ کوي چې د دې ګوند مشران او غړي دې خوشی کړي. پرون طریق انصاف وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد، ملتان او ځینو نورو ځایونو کې د مظاهرو په دوران کې پولیسو اویا کسان نیولی دی چې د دوی مشران لطیف کوسا او سلمان راجا هم پکې شامل دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرینو د امن نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي دي. تحریک انصاف په انتخاباتو کې چې د فروری په 8 وشول د درغلیو تورونه پورې کوي، خو د انتخاباتو کمیشن دا تور رد کړی دی. ملي جمهوري غورځنګ یو ځل بیا د خپلو دریو ورځو شو غړو لپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې. په خبر پښتونخوا کې د دې ګوند وین جمال داوړ پر مشال رډي ټوټ چې نن بیا له ځایي انتظامیه سره مذاکرات کوي. ملي جمهوري غورځنګ وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری 12 هغه وخت په دوی ډزې وکړې چې دوی په انتخاباتو کې د درغلیو په ضد احتجاج کاوه. په دې پېښو کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي وو. د محسن داوړ چې د دې ګوند مشر دی په ګډون 15 زخمي دي. تر اوسه پوځ او انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزانه شیانو ورکولو لپاره د 12 ارب روپیو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ 15 په یو بیان کې وویل چې په دې پیسو به د ملک په بېلابېلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښودل کېږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستلی شي. او په غزه کې د مارچ 15 د روژې په ماښام هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې فلسطین کې دغه محاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربن هیڅ درک نه لري.
مشال ریډیو خبرونه البته لنډ خبرونه. نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عرب او اکثر اسلامي هیوادونو کې لومړی روژه ده. انډونیشیا او یو شمېر نور هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او سبا یعنی سه شنبه به روژه وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو خلکو په فکر کې دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیه په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه انډونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی بلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لبد مرغه ګن خلک به د میاشت شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو له ټولو سره چې په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځانګړي پیغام شریکو.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سره بیرته تر ټولو لوی یل متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي. ملیونونه خلک له لوګي سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لکه تر لګه دروشت ملیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 ملیونه کافي خواړه نه لري او له لوګي سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولې. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې ترانګي هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی چې د امریکا او ملګرو ملتونو له خوا تر اگرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړ او 12 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې او اوربند سره ورسیږي. خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بي نتیجې پاتې ورسېږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15 په غزه کې 2228 کسان وژل شوي او 1,300 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښولې چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په 2023 کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د غوړمنو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپل مالی سرچینو د جدي کمښت خبرداري ورکړی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په هغه پیغام کې چې پرونی پیکس پاڼه خپور کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. اوچا همدارا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونو ښځو سره حیاتي مرستې کړي. دا سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداري ورکړې ده. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبرو شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه واد وګړي هیر نه کړی.
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو یې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالر زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
لاغره چې د 2023 کال د اگست پر 15مه طالبانو د کابل حکومت په زور نیولې لزګونه زر افغانان له افغانستانه وتلي دي. طالبانو لشپګم ټولګي پورته نجونو پر تعلیم بندیز لګولې ده. ځینې کډ شوي افغانان د خپل ژوند د خوندې کولو او د ماشومانو تعلیم لپاره په غربي هوادونو کې د پناه غستلو په نیت دا محل په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. پاکستان ته کډه شوي ګڼې افغان کورنۍ وایي ماشومان یې له زده کړو محروم دي. د دې علت د قانوني اسنادو نه درلودل او د کډوالو لپاره د ځانګړو مرستو نشتون ښول شوی دی. تفصیل د ابدی سپوږمۍ په رپورټ کې وو.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بے برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې د زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازې زیات تر مشکلات هم دی.
موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مې له خونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او خونځي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغان کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېر زیات مې زغري چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې لز زده کړو به برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلور سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي.
څلور فیصد د فامیلونو د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې د یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د کورمه د خرلاڅیو لار چې افغانستان سره پر تګ راتګ او تجارت کیږي پروند د اتوار پرز د شاوخوا 2 ساعتو لپاره تر ترل کې دورسته بیرته پرانستل شوی. ځای تاجرانو مشالو ته ویلي د لار تراغ ورسته او تل شو چې د افغان طالبانو او پاکستانیو پوزي سرتیرو ترمنز نخته وشو. خو د کورمه چارواکو د نخته خبرونه رد کړي ویلي دي چې لار پټرمینل کې د تخنیکی ستونزو لکبله د یو څه وخت لپاره تړل شوی و. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
په خرلاڅو کې د تاجرانو اتحادیه مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته په 10 مارچ ویلي
حکومت د اتوار په سحر لار د عام تګ را تګ او تجارت پر وړاندې اچانک وتړله چې تر دوه غنټو پسې بیا خلاص کړه او اوس هر څه بیرته د معمول په لور روان شوي دي.
شورکی سایډ کې شهیدانو ډان سایډ کې څه ایمو ګورنمنت ټیټی فیو علاوه څه یې پاتې نه لګیږي افغان ګورنمنت څه یې څه کشمکش راغلی او ډاز ډوشه و نغه واجی نه ایمو بډرای وا دوه غنټه باندې شول اوس لکه نو بجے ساڑھے نو بجے باندھ اس بس کلو شروع گھنٹہ دو گھنٹے باندھ
کورما کې د خالی پورس پر پاک افغان پولا مبینہ امنیتی سرتیرو او طالبانو ترمن جګړه شوه چې پکې لګ تر لګ دو سرتیری زخمین شوی ول. دا جګړه تر هغه پیل شوله چې د امنیتی چارواکو په خبره د شهیدانو ډن او زومو ترمن په نزکی کې پر امنیتی پوستا د پولی اخوا موجود طالبانو برید وکړلو. په جګړه کې د اتو امنیتی سرتیرو زخمیان کېدلو خبره مخې ته راغلې، خو پولیس یوازې د ملشی ځواک دوه سرتیری د ژوبل کېدلو تصدیق کوي. د ملخیلو ځای اوسیدونکو هاشم علي مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ پرون پر پوله شاوخوا 11 بجې شروع شوې جګړه تر دوه غنټو دوام موندلې وو چې پکې د غټو وسلو استعمال شوه. علي زیاتوي دا ورته نه د معلومات چې جګړه د چا ترمنځ او په کومه خبره شوې، خو د ډزو اوازونه اوریدلی دی.
نو نور ایمړو پر چلو یا چې د سیبل څخه نقصان مغشتان مخبل رابطه کیو چې د سې څخه خوشګور وکړ نه وشي مخبل کانټاکټ کیو تا څو پرې مو ته معلوماتي دا چې وټه ته ور استعمال وشو مطلب څه سي ځني وو نقصان یا زخمیون یا پرجلی یا شهدا مړي څه خاص نظام ته نشته دی.
تر اوسه دا نه د معلومات چې پر نه همج د جګړې پیل په کومه خبره وشولو، خو پر ځینو رسنیو راغلی چې پر پوله تعمیراتي کار تر کېدلو پس دا ټول صورتحال جوړ شوی. بلخوا په سیمه کې امنیتي چارواکي دا نه مني چې ګنی پر پوله تعمیراتي کار له وجې جګړه شوی او وایي چرته چې جنگ شوی هغلته ازغن تار لګېدلې او بل داسې متنازع خبره نشته چې ورباندې دواړه په خپلو کې ونخلي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په نزدیکی پوسټ کې د ملشی ځواک سرتیری تعینات دي، خو تر جګړې پس هغلته پوز هم ورغله او حالات په ګډه سنبال کړي. د الیزو تانی مشر هاشم علي هم د جګړې تصدیق کړي، خو هغه نور جزئیات لا ورکولو ډډه وکړه او پر دغه خبره ځان خلاص کړو چې په کم ځای کې پیښه شوې هغلته څوک نشي ورتلې. د خلاصو لار په بندیدلو د پولیسو دا دریض دي چې ځینې تکنیکی ستونزې په راپورته کېدلو په ارزي توګه پوله د تړل کېدلو فیصله اخستل شوې وه. په دغه ټول صورتحال د افغان طالبانو دریض تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. البته د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویلي د افغانستان له ارزي حکومت غواړي چې د پولې مؤثر انتظام یقیني کړي او نه تمه کوي چې خپل فرایض به پوره کړي. سرحدي پولیس سره نږدې نزدیکی سیمه د کوزی کورمې په حدودو کې راځي، چرته کې مخکې هم ازغن تار په لګیدلو د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګول مخالفت هغه وخت د افغانستان حکومت کړی وو، خو پاکستان دا د خپل امنیت لپاره زوري ګام بللې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې ځای خلکو پروند د سیمې د امن لپاره د پوځي ودانې مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د احتجاج مشر ندیم عوام دوست هم پرون مشال لوته وویل چې د سیمې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د خبره له همدې خبره د ټانک امن جرګې د پورم نه احتجاج پریکړه کړې. بلخوا د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه ویلي د سیمې امنیت تجمن دي او دا چې د روژې میاشتې لپاره ځانګړی امنیتي پلان تیار کړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د ایتور پورس په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناک شی پلتۍ وهلې دي. د احتجاج و مشر محمد ندیم او همدوست د خپلې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته وویل.
ټیم د ټانک حالات پریس پریس خور پیش لگیا دی تقریبا د دې کو نشری دی نن دا هتر غلی دوچ د میر سپیونو په چټه چ کوټه تی هم لري د محفوظ ندی امن پاولا نن په چټه پر باندې میلی کی جاج وکړه جامع شولی انا بعد د جلوس په شکل ټون حالت اولی په ټون حال شي بقاعده ټانک امن جرګې یو لامل ته کو هغه لامل د آرمی چکیم سیکریټریټ پای سیکریټریټ مو شو پرامن احتجاج پرامن درناوی او وطن ریاست نه دا ورسره کوي د امن چمشت امن په چار دی امن غوړي د امن مطالبه دی پلیس په طالبانو سره صرف او صرف امن دی عوام تام دی د پلیسۍ نه تنګ دی د دهشتګردۍ نه تنګ دی د پتخورۍ نه تنګ دی بد امنۍ نه تنګ دی.
د احتجاج یو بل مشر ملک پتو بیٹانای د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
نن د سکتان چې په زورونو خلته وتلی ده دا صرف او صرف د امن مطالبه کوي چې روزانه سطح باندې له وزیرستان نه راواخله لکۍ پټۍ پورې روزانه موږ لاسونه چګوو او دا لاسونه به موږ تر څو پورې چګوو. بیا بختوره میاشت روانه ده خلک هجرت باندې مجبور ده کاروبار یې هر شی سره خراب نه خراب دي د دغه لپاره اوس راوتلي یو موږ دلته آرمي چې ده سیکټر کمانډر بریګیډیر ته ضلعی ته مخ ته د ډی خان پر روډ باندې په ان شاءالله ته در نه ناست دی پوره امن طریقې سره او موږ د مستقل د امن غوښتنه کوو.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي احتجاجي درنې غوښتنې د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل.
او پینګ شمور یو اپریشن وشو هغه دوه غټ کمانډر شمور شو یو ببر مو مخیل شو شو هلته مړه شو ګومله شو یو مطلب د چا ګل یوسف کمانډر مړ شو یو بل کس ور سره پولیس وار مې خو ورسره لګیا ده شله رمضان دپاره ما پلان جوړ کړی ده او ګشتي ده او یو ضد کړي کښې ده پول یې وسره تقریباً دو تاریخ نه شروع کړو بیا خو لګېدو شکې نفري مو ده مړ شو او دا پول یې ورسره لګېدلې یو وخت سره کمبیره ونیو په بیا روټین شو کړي هم هغه ډاچا خو دهشتګردي دهشتګردو شی نو د لګیا یې فورس ده په لګیا دي
د احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې پوځي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنه منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناک شوې وو پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې راډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د مارچ پر اتمه هم د اے پی کلي یو مشر ملک ابراهیم وژل شو. دا پروان کال کې دولسم هدفي برید وو. د هدفي بریدونو په دې لړۍ کې سږکال تر اوسه شل کسان وژل شوي دي. داسې د هدفي وژنو تر شا وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی او تر اوسه ګنې ولې نه دی شوی؟ مجید بابر په خپل رپورټ کې د پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده. راځئ دا رپورټ یې واورو.
د مارچ پر اتمه په شمالي وزیرستان کې د پی کلي د ملک ابراهیم وژنې سره په روان کال کې په هغه سیمه کې په دولسو هدفي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا شلو ته ورسېدو. د راپونو له مخه په تیره یوه لسیزه کې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکوونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وژل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو د احتجاج په توګه د پولیو د څاڅکو نه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنۍ کې د ککړو کسانو د نیولو د دعوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلع کې د 80% هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ د جرګو غلط پریکړې ذاتی اختلافات د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما د سمره خیال دی کنه 60% دا دا چې هغه په دې وجه باندې د دښمنۍ ده یره چا چا سره د لګی ته چا چا د غلطه فیصله کړی دا تاسو لکه 60% دا کاږي کلینګ دا دا 40% دا کې دي چې هغه شی چې ټارګټ کړی موږ لکه هغه پتونې شو دا څه ټارګټ کړی یو خدا دې چې معلوم کسي نه هغه خو بیا بخکاره شي خو هغه چې چا وجلې هغه تم د خپل غا تقریبا دا پته چې را دا ما سره دا پلان کیو تم لکه دا دا د هغه چې را دا د قصته د ډیر سره دا
میلادی کال اگست په میاشت کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان ویلی وو چې په هغه کال کې په دغه ضلع کې په هدفي بریدونو کې 3 کسان وژل شوي وو. هغه د امنیتي ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 115 ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو د وجلو او د 240 د نیولو دعوه کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلی وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو دعوه کړې وه خو هیڅوک سزا نه شول. او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په 300 هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسی خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نخښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان په خوانی استاد میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
اف آی آر د نامعلومو کسانو خلاف وشي چې واقعیا کیږي باقاعده گورنمنٹ ته یا پولیس ته رپورٹ کیږي هم چې کوم واقعیا وشي او په هغه کې اف آی آر نامعلوم وشي نو تقریبا 80-85% دا کیسه د هغه ورځ نه مطلب یو سایټ ته شي یو کاند ته وګرځي نو په هغه کې بیا دا سه خاص تفتیش و دغه نه کیږي چې تو یا چې دوی هغه ځای ته ځان ورساوي یا ممکنه دا هم وي چې په ډیرو هدفونو یا ډیرو شایونو کې هغه خلک ځای ته راسي هم خو ولسته دا نه دی خودل شوی د نن پورې.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال رسول داوړ وایي چې دا هدفي بریدونه اکثره په میرالي کې کیږي. د دې په خبره په میرالي کې اوس حکومتي واک په ختمېدو ده.
حکومتي هغه ریټ چې کوم دی هغه تقریبا د سیو غنا چې په دې ایریا کې په ختمېدو ده. نو دې د وجې نه هلته کې یو تور شپه ده چې هر څوک په هر څه نوم یو ولي نو بس لاړ شي سره د ټوپک. حتی کې میرالي بازار کې وتا سولې دلی چې ټوپک مار سره د ټوپک راغلل او بیا جنډې مر سره وې موټر سایکل وګرځیدل. نو وجه دا ده چې د حکومت توجه نشته په میرالي خصوصا او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته څوک بهر نه هم راځي کاروبار لا بل سلا هغه هم په خطر کې وي هغه هم ځان محفوظ نه ګڼي. نو هغې د وجې نه دلته نه هغه بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي هغه ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي.
خود شمالی وزیرستان د پولیسو ایس پی علی خان د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه ده.
دا ایریا داسې ده چې دلته زمونږ د نورې محکمو مشري ده زمونږ ډېر کم کوز چې د نو خطه پورته کېدل دي. موږ ته ابتدایي لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زمونږ دښمنی ده. نو موږ عموما وینو چې را تقریبا سنه سره دا د دښمنۍ په کاته کې وي باقاعده څوک دعویداري نه کوي لهذا موږ داسې کنفرم نشو ویلې چې دا د ټي اس دا وقوه ده یا دا د دلبدی ده. او دلبدی کې چې دیو خو باقاعده بعض اوقات دښمنۍ وي خو دوی موږ ته نه وایي. چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی. زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی موږ په شواهدو باندې کار کوو موږ په بیاناتو باندې کار کوو موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن موږ چې دین په ریکارډ نه راوړو.
د پولیسو د ایس پی علی خان په خبره د شمالي وزیرستان پولیسو سره د پلټنو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه وسلې او اوزار نشته چې له وجې د دې هدفي وجنو تر شا ککړو کسانو ته رسیدل ګران دي.
دا مشال ریډیو ده.